السلام علیکم د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. متحده ایالاتونو په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عملي کولو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساس تطبیقیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایز بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې په اهم محضر کې اعدامونه او په دورو وهل د بشري حقونو څرګنده او ویرونکې سرغړونه ده، ځکه نو د خورا زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. د طالبانو حکومت د امریکا د دې انتقادونو په ځواب کې ویلي چې د دې سزاګانو تطبیق د اسلامي شریعت یوه برخه او د افغانانو غوښتنه ده. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت به د دې احکامو تطبیق ته دوام ورکړي. امنیتي ځواکونو د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې هغه مرکز بیرته نیولی دی چې پاکستاني طالبانو یو شمیر کسان پکې یرغمل کړي وو. د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ټول وسلوال چې دا مرکز یې د دوو ورځو لپاره په ولکه کې ووژلي دي. د جرمني خبري اژانس وایي په دې عملیاتو کې شپږ ویشتنه وسلوال وژل شوي او د تروریزم پر ضد د مبارزې د پولیسو ټول یرغمل شوي افسران ژغورل شوي دي. دا مرکز د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي وسلوالو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه ونیوه چې یو بندي د مرکز له ساتونکي پولیس څخه وسله واخیسته او ورپسې ټول برمته او نور بندیان آزاد کړل. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت د چمن سیمې له دیني عالمانو او سوداګرو سره د سپین بولدک چمن په دروازه کې د وروستیو نښتو پر مخنیوي خبرې کړي. په یو بیان کې چې نن د کندهار د والي دفتر خپور کړ، له چمن څخه د راغلي پلاوی د غړو په حواله ویل شوي چې دوی غواړي په راتلونکي کې د دې ډول حملو مخنیوی وشي. بیان زیاتوي چې طالبانو طالبانو پلاوی په غونډه کې ویلي دوی د خپلې خاورې د دفاع لپاره اقدامات کړي دي. د سپین بولدک چمن په دروازه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تیرونې دوه ځلې نښتې وشوې چې دواړو خواوو ته یې مرګ ژوبله واړوله. طالبانو پاکستاني ځواکونه او پاکستاني لوري طالبان د دې حملو په پیل تورن کړي وو. امریکا او متحدانو یې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران له متحد هیواد روسیې سره د لویدیځ د هغو ادعاو پر سر شخړه وکړه چې وایي تهران مسکو ته پر اوکراین د حملې لپاره بې پیلوټه الوتکې ورکوي. په دې غونډه کې متحدو ایالتونو د ملګرو ملتونو پر سر منشي هم تور ولګاوه چې د روسیې ګواښونو ته تسلیم شوی او په دې اړه په څېړنو کې پاتې راغلی دی. په پرونۍ غونډه کې د ایران له اټومي موافقې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر وتلو وروسته د دواړو خواوو په ځنډیدلو خبرو کې د ولسمشر جو بایډن د ادارې د نه ګډون په مسله کې هم امریکا او ایران پر یو بل تورونه ولګول. او د بشري حقونو د څار سازمان وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر خرسون ښار له اته میاشتنۍ ولکې وروسته د وتلو پر مهال د دوو موزیمونو یوې کلیسا او د ملي آرشیف زرګونه تاریخي او هنري آثار لوټ کړي دي. د هیومن رایټس واچ یوې مسؤولې بلقیس ویلي نن تور پورې کړ چې روسي ځواکونو د خرسون د اشغال په وروستیو ورځو کې له دې ځایونو څخه تاریخي انځورونه، سره زر، سپین زر، یوناني لرغوني آثار، مذهبي تصاویر او تاریخي توکي په لاریو کې بار کړل او هغو سیمو ته یې ولېږدول چې د روسیې تر ولکې لاندې دي. د بشري حقونو د څار د سازمان په وینا روسي سرتیرو د اوکراین په جنوب کې لږ تر لږه د پینزو فرهنګي مؤسسو هنري او تاریخي آثار لوټلې دي چې جنګي جنایت بلل کېږي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. د ازادۍ رادیو خبرونه په لاندو څپو په 1920 او 1520 مترو اوریدلای شي، یعنی په 2000 او 2140 13800 او 15640 کیلو هرتز. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لو د مخام تر او هر ورځ اوریدلای شي. ورانه په خبرونه کې به ووري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو لخوا د درو وهلو پر حکمونو اندېښنه ښودلې. د اندېښنې په یو مرکه کې شاربو
حدود خو شرعي مجازات دی افغانان منی په خپل اصل کې هیڅ ستونزه نشته. مهمه مسله د دوی د تطبیق ده او د تطبیق لپاره د بستر مساعد دل دي.
په بنو کې د پاکستاني طالبانو لخوا د نیول شوی مرکز د عملیاتو په اړه جزئیات درکو. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي افغانان په ژمي کې د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال له خوړو او سونګ توکو د یو خوخولو ته اړ دي. هند ته کډه شوی افغان ژورنالیستان له پراخو ستونزو سر ټکوي.
چالش هایی که ما در کشور هندوستان با
هغه ننګونې چې موږ په هند کې لرو پراخ یو ډیر دي. ټولنیز ستونزې، اقتصادي ستونزې، د ماشومانو لپاره د زده کړو ستونزې، رواني او روغتیایي ستونزې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په نیمه نړۍ پروګرام کې د هغو نجونو د زړه خواله او ری چې په فرغت غونډه کې د کورنۍ د نارینه او غړو د نه ګډون داغې پر زړونو پاتې دی.
هیله مې درلودله چې باید د ما د فراغت په غونډه کې همې کورنۍ راسره شته وي او همې استادان راسره شته وي، کوم چې زما سره زحمت کول دي، ما ته لارښوونې کړې دي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې له اساسي او بشري حقوقو پروګرام سره خبریږي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربم میر احمد صفای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. متحده ایالات وایي تر هغه وخت به له طالبانو سره اړیکې پراخ نه کړي تر څو چې دوی له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پروند د طالبانو لوري د شرعي سزاګانو د ورکولو د راپورونو په خبرګون کې ویل متحد ایالات له طالبانو سره په خپلو محدودو اړیکو کې د بشري حقوقو مسله په جدي ډول مطرح کوي او له خپلو متحدانو سره به په دې اړه پراخې سلا مشورې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان بیا د حدودو د جاري کولو ننګه کوي او دا کوي چې دا د افغانانو غوښتنه ده. په دې اړه جزئیات مرسلین ارسلا او روی
د طالبانو حکومت لوري د حدودو جاری کولو په وړاندې د نړیوالو خبرګونونو دوام په تازه خبرګون کې د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا ټینګار کړی چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به د دوی لوري د بشري حقوقو په برخه کې کړنو ته پکتو تر سره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیت پرایس د افغانستان په وخت تیر شپه ناوخته خبريالانو ته ویل دوی طالبانو ته په ډاګه ویلي طالبان اړ دي چې له امریکا په ځانګړي ډول افغانانو سره پر خپلو کړو شمنو عمل وکړي. خو نیت پرایس ټینګار کوي چې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو کړنو ته پکتو تر اوسه دوی نه دي توانیدلي چې دا غوښتنې پر ځای کړي.
کوم تصویرونه چې موږ له افغانستانه وینو چې په هغې کې خلک په درو وهل کېږي، په محضر کې مجازات کېږي، دا د بشري حقونو ښکاره وحشتناک نقص او زموږ لپاره د ژورې اندېښنې وړ مسله ده. طالبان په دې کار سره د خپلې واکمنۍ لومړۍ دورې ته ستنېږي، هغه دوره چې هیڅ افغان نه غواړي هغې ته ستون شي. داسې یو افغانستان چې هیڅ فرصت، ثبات، امنیت او هوساینه پکې موجوده نه وه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان وای چې د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره په خپلو محدودو اړیکو کې د بشري حقوقو مسأله په جدي توګه مطرح کوي او له خپلو متحدینو سره په دې مسأله په پراخو مشورو بوخت دي. نیت پرایس وای چې لا هم طالبان تر جدي بندیزونو لاندې دي او د په خبره د امریکا متحده ایالات به تر هغه له دوی سره خپل اړیکې پراخې نکړي چې طالبانو له افغانانو سره په خپلو کړو شمنو عمل نه وکړي. خود طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې د حدودو جاری کولو په برخه کې د دوی وروستي اقدامات د افغانانو غوښتنه ده. د طالبانو د حکومت وین زبیولا مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل چې دوی د افغانانو بشري حقوقو ته درناوی کړی او ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت لوري به د حدودو جاری کول دوام ومومي.
دا موضوع خو د اسلامي قوانینو برخه ده. موږ د نړۍ د یو هیوادونو نه غواړو چې اسلام ته درناوی ولري او د اسلام د احکامو په اړه ناسم برداشت، ناسم خبرې ونه کړي. افغانستان اسلامي امارت اسلامي قوانین پلي کوي، دا که پخواني وو که اوسني وو، دا د اسلام قوانین دي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو له پیله چې دا د 14 میاشتې تیریږي، د دوی حکومت د قوز میاشتې په 14مه نیټه د لومړي ځل لپاره د قصاص او حدودو جاري کولو لړۍ له فرا ولایته پیل کړه او تر اوسه یې په ګڼو ولایتونو کې په بیلابیلو جرمونو لسګونه تورن کسان په درو وهلي دي. طالبانو دا کار وروسته له هغې وکړ چې د دوی مشر ملا حبت الله اخندزاده خپلو قاضیانو ته امر وکړ چې د خاصو جرایمو په صورت کې حدود او قصاص عملي کړي. د طالبانو دې کړنې د کورنیو غبرګونونو ترڅنګ پراخ نړیوال غبرګونونه هم راوپارول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لوري په عام محضر کې د تورنو کسانو مجازات کول ظالمانه او له وحشته ډک عمل بللی او ژر تر ژره د بندېدو غوښتنه یې کړې.
د طالبانو د حکومت لخوا د قضایي احکامو د جاري کولو په تړاو د نړیوالو د وروستیو غبرګونونو په اړه مرسلین ارسلا د حقوق پو سبحان الله مصباح نظر پختلای دی. ښاغلی مصباح په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې له حقوقي او قضایي اړخه د طالبانو محاکماتي بهیر څومره رون او قانوني دی.
حدود خو شرعي مجازات دی افغانستان افغانان منی په قوانینو کې ځای درلوده د موږ د جزا کوټ کې ټول حدود او قصاص او دیت ټول راغلي دی او دا په خپل اصل کې هیڅ څنګه نشته ده. مهمه مسله د دوی د تطبیق ده او د تطبیق لپاره د بستر مساید دل دی. یو مهمه اصل د قضا لپاره مستقل ول اده دی. نن سبا طالبانو په رژیم کې د قضا مستقله نه ده، یعنی په سیاسي لحاظ باندې تحریک پورې اړه لري اکثرا قضات. د دې ترڅنګ قانونیت د پروسې ده یا مدونواله د پروسې ده چې دا ټول ډیو پروسس ورته وایي، دا ټول باید جدا په دا پروسه کې مراعات شي ترڅو عادلانه شي پروسه او شفاف شي د قانون پر بنسټ. لږی ترڅنګ یو سلسله حقوق دي چې متهم لري او دا حقوق باید په نظر کې ونیول شي. نو اوس نن سبا محاکم سره دي چې مستقله نه ده، د تقدیر قوا او د تفکیک مسله مطرح معلومه نه ده، اساسي قانون موږ نه لرو. نو په دې اساس باندې دغه حدود او د دیات او د قصاص لپاره فرصت نه ده مساعده. دا په داسې حال کې چې دا یو نازکه یو حساسه نو د مجازات ده چې په وادي شوبه باندې هم د لمنځه تل شي.
مسبب د دې احکام جاری کول نه د افغانستان کې خبرګون نه راپارولې دي، په نړۍ کې هم د خبرګون نه راپارولې په داسې حال کې تاسو اشاره وکړه چې طالبان د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. نو دغه د دې حدود جاری کول او د بشري حقوقو نقض څونه کولای شي له نړۍ سره د دوی تعامل ته ستونزې جوړې کړي؟
له دغه کړنو سره طالبان په واضح توګه د نړۍ د غوښتنو سره په ټکر کې دي چې په دې کې پراته له شکه عام وګړي قربانیان دي او پراته له شکه چې د دوی د نظام د استمرار لپاره ډیر تاوان کوي او دا د خلکو په زړونو کې نورم ویر اچوي او فاصله رامنځته کوي. دا په قصدي توګه دي ځکه چې طالبان چې کله حاکم شول له سره یې د حکومتدارۍ لپاره خاصه برنامه نه درلودله او په دغه یو نیم کال کې هم ثابته شوه چې دوی اصلا برنامه د حکومتدارۍ لپاره نه لري. که چیرته درلوده نو حکومتداری دی او اساسي قانون په چوکاټ کې ممکنه ده. اوس دوی نو د اساسي قانون لپاره کوم لار په نظر کې نیولې دي او نه هم د وګړو اساسي حقوق په نظر کې نیسي. نو دا په دې معنی چې دوی په قصدي توګه نه غواړي عادلانه او شفافه حکومتولي ترمنځ کې ترڅو افغانان په یو مطمئنه فضا کې ژوند وکړي په افغانستان کې.
بلی، مسبب د قانوني تشه موجودیت په افغانستان کې او د چي بدل نړۍ سره په تعامل کې دا څونه د خپل افغانانو په ژوند تاثیر کوي؟ ځکه متاسف اوس عملا د دې شاهد یو چې په افغانستان کې متاسفانه بیکاری او لوږه خپل لوړې کچې ته رسیدلې ده.
سیاسي شدید بحران سره چې مخامخ یو چې د رسمیت پیژندلو ستونزې دي او د نننه د قدرت د ویش موضوع ده چې اواز د طالبانو په لاس کې ده. اقتصادي دغه بحران چې 90% د فقر په ژوند کې حالت کې ژوند کوي او ډیر بد حالت د وضعیت په عملی لحاظ باندې تر دې راپورونو ډیر زیات بدتر ده. امنیتي وضع هم تر هغه حد چې لکه په خو غونډه وسه مغه کمپلیکس اته کونه و دغه ستونزې بیا هم شته ده. نو د دې بحرانونو وضعیت همدغه سي عملری دوی سنلری او دا واقعیت ته چې سبا موږ سره مخامخ یو.
د حقوقي قضایي چارو شنونکي سبحان الله مصباح چې له آزادې رادیو سره خبرې کولې.
آزادې رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امنیتي ځواکونو د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې هغه مرکز بیرته نیولای دی چې پاکستانی طالبانو یو شمیر کسان پکې يرغمل کړی وو. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبادي ازادي رادیو د مشال څنګه اډیټر داوود خټک په استودیو کې راسره د خټک سب خبرونه ته راغلست. د موضوع جزئیات د عملیاتو جزئیات لمړی راته وایي اصلت فن.
ډیر مننه تکل سی وستا سوریدونکو ته هم سلامونه. تازه اطلاعات داتی اوسوس لګشی بمخ کی په دغه ځای کې چې کم عملیات روان وو هغه مکمل شوی دی او الته اوس د دی په اصطلاح د صفای کار روان دی، یعنی قتل کیږي چې سمره الته مړی دی، سمره زخمیان دی، سمره کسان چې د اغي سره او اغه نیول شوې دی، پاغي کې سمره کسان زخمیان دی. نو اوس چې کوم اطلاعات مونږ تر رسیدي لږ شی بوډان دی، اطلاع دا و چې لس اغه کسان وژل شوې دي، یعنی د تحریک طالبان والا کسان چې ځان سرګندو، شپږ پکې د پاکستان د پوز او پولیسو کسان جوړل شوې دي او یو پکې د پوز افسر جوړل ټپل شوی دی او درې اغه کسان زخمیان شوی دی کوم چې د دې په ولکه کې.
داسې معلومات شته چې هلته د پاکستانی طالبانو وسلوال څو کسانو او برمته یا یرغمل څو کسانو
کره شمیره نه ده معلومه چې هلته خو دا اطلاع دی چې له ډیره وخته په دغه سنټر کې د تحریک طالبان کسان ساتل کېدل. نو ظاهره ده چې دا کسان به په لسګونو کې وي یا به د لسو او پنځه لسو نه د دې شمیر ارومرو دا به زیات وي د دې نه. او برمته کسان چې کوم دي نو په هغې کې چې کوم د پوز یو میجر وو او صوبیدار میجر
یعنی جګړن
او جګړن هغه میجر ویدل تا صوبیدار میجر چې ویدا خودم ویل کیږي خو
تقریبا هغه رنگ ده هغه مرتبه ده.
نو یو دادې او د سره یو سو پولیس والا هم وو ک ویډیو تاسو کتلی په یو ویډیو کې دا سرګندیږي چې دا یو سړی ناست وي هغه نه غیر چا پیر درې سلور کسان ټوپک نیولې دا په وګ باندې وغیم ور سره ناستي خو حد مندا کسان بزیات وي.
مننه کده دغه مرکز په باب یو لاند معلومات راکړی چې دا مرکز د څه شل لپاره ودا د تروریزم پر ضد مبارزې د پولیسو د مرکز په نامه یاد شوی پر اسنیو کې خو دوی څه کار کاوه.
دا دی مرکز چې کوم ځای ودا دی بنو په چاونې کې پوزی چونې چې دا په اغه کې دا مرکز جوړو او دا کوم ځای کې چې دا واقعیا شوې ده نو دا د اغه مرکز یو برخه وه یعنی دا اغه یو خونه و یا یو سوخونی و چې هغه په دې ځای کې وي. دغلته به د تحریک طالبان کسان ساتل کېدل کوم کسان بچ اونې ول شو هغه به دغلته ساتل کېدل او د دینه به په دغه ځای کې پلټنې کېدی. په ظاهر باندې دلته دوه قسمه خبرې مخې ته راځي. یو خو د پاکستان حکومت دا خبره کوي چې دا د پلټنو دوران کې یو وسلوال د پولیسو نه ټوپک اخستې دي او بیا د نور کسان نیولې دي خو بل خو د طالبانو لخوا د اطلاع ترازی وسلوال طالبانو لخوا چې د دوی کسان په دغه مرکز باندې ورغلی دي باقاعده پلانینګ کړی دی پاغي باندې ورغلی دي ورننه وتل دي بیا یې دا کسان برمته کړی دي د دې به ورستو لګه صفایو شي.
ډیره مننه. او یو ورستی سوال ته هم که جواب راکې پرون د دې مرکز له نیول کېدو ورسته داسې راپورونه هم راغلل ویل شول د خیبر پختونخوا د سیمایزو چارواکو په حواله چې له دې وروسته پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان د حکومت له استازو سره په همدې موضوع خبرې کړې. دا خبرې څومره دقیق دي؟
د بیرستر سیف په حواله کوم چې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار دی د هغه په حواله سره دا قسمه خبرې راځي. خو بیرستر سیف همیشه هم دا قسمه خبرې کوي په یعنی په حقیقت کې مونږ ډیر داسې هغه اون لیدل. ها یو وفد د سپین بولدک لارې کندهار ته تللی چې هغه د پاکستان د علماو وفد پرون یو جرګې وا او هغه به نن هم په کندهار کې و طالب چارواکو طالبانو سره خبرې کولیلته په دې اړه باندې چې دلته د سرحدي پوله باندې چې دا ډزی کیږي د دواړو خواو دا څنګه ردی مخنیوي اونول شي هغه به نن واپس راځي. خو سو پورې چې د خبرو خبره ده چې طالبانو سره یعنی د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کیږي د ما خیال چې داسې نشته.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادي رادیو د مشال څنګه اډیټر داوود خټکو چې د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د یو مرکز د عملیاتو په اړه یې جزئیات راکول. امنیتي ځواکونو نن په دې سیمه کې په بنو کې په دې سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې هغه مرکز بیرته ونیو چې د یک شنبې ورځې راهیسې د پاکستانی طالبانو د وسلوالو په ولکه کې وو. اوس هم نورو مسایلو ته ورځو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي دا ژمی به میلیونونه افغان کورنۍ دې ته اړ وي چې د خوراکي توکو او سونکو توکو ترمنځ اوبښې یو خوښ کړي. یونیسیار دا خبره پر خپل ټویټر لیکلې. یو شمیر خلکو هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر روان ژمي کې د ژوند پر سختو شرایطو اندېښنه ښودلې.
هر دفعه کې نو اعلان میکنه کولم مثلا برای ملت مثلا زغال مواد غذایی را ارزان میکنیم میبینیم که مثلا قیمت ها بالاتر میشه.
علی رضا په کابل کې اوسیږي. دای د هغه ژمی اندېښنه لري چې سړی د افغانستان د هر کور دروازې ته رسیدلی دی. نوموړی وایي سږ کال د ده او د ډیرو خلکو لپاره د یخنۍ او لوږې د زغملو ترمنځ انتخاب ستونزمن دی. علی رضا ازادي راډیو ته وویل
تیر کال د یو من ډبرو سکرو بیا شپک پنځوس وه. اوس له یو سلو لسو څخه تر یو سلو شلو پورې ده. خوراکي توکي هم دوه چنده شوي دي. موږ نشو کولی چې په یو وخت کې سون توکي او خواړه واخلو.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې حبیبه چې د کور میرمن او د دریو ماشومانو مور ده وای بیکاری او د بیو لوړوالی کورنۍ له دوو لارو سره مخ کړی ده، چې ژمي لپاره سونتو کې واخلې یا خوراکي توکي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
تیر کال بای چیچی وی دا خکار و سخ کال دا کار ندی شوی، بای دیر لوری دی که دی سون توکی واخلو خوراکی توکی نشو آخسته، که خوراکی توکی واخلو دی سون توکی نشو آخسته، جمعی هم را رسید.
دا اندېښنه داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR هم دې موضوع اندېښمنه کړې ده. UNHCR د سه شنبې په ورځ په خپله ټویټر پانه کې ولیکل، په سږني ژمي کې به په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ دې ته اړ شي چې د خوړو او تودوخې ترمنځ یو غوره کړي. دغه ادارې دا هم لیکلي چې نړیوال ملاتړ به له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. د تېرې جمعې په ورځ د سره سلیم نړیوالې کمیټې یا ICRC هم په خپلې ټویټر پاڼه داسې ویډیویي راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان خلک به په راتلونکي ژمي کې له سختې بېوزلۍ او یخنۍ او د ماشومانو د ناروغیو له زیاتېدو سره مخ شي. دغې کمیټې په خپل یوه ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان خلک له دوو سترو ستونزو سره مخ دي، د خوراکي توکو چمتو کول او د کورونو ګرمول. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو شپاړسو میاشتو کې بېوزلي او بېروزګاري په بېساري ډول زیاته شوې او د دې موضوع په اړه تل نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. متحدو ایالاتونو او متحدانو د امنیت شورا په غونډه کې له روسیې او د روسیې له متحد ایران سره په دې بحثونو کې ونښتل چې روسیه لا هم د اوکراین په جګړه کې له ایرانۍ بې پیلوټه الوتکو کار اخلي. اوکراینی چارواکي هم وایي روسیې په دې وروستیو کې له ایرانیو بې پیلوټه الوتکو په استفادې د اوکراین دننه د برېښنا تاسیسات ویجاړ کړي دي. بلورته روسیې پوځیانو تازه د اوکراین په دونیتسک سیمه کې جګړه توده کړې او پر نورو سیمو یې هم بریدونه کړي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه تر ډیره د اوکراین پر جګړې او په دې جګړه کې د ایران په ګډون د یو شمېر هیوادونو پر رول ورټوله وه. متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ایران سره په دې مسله تود بحث وکړ چې تهران مسکو ته کمیکازا بی پیلوټه انتحاری الوتکه او نور تجهیزات ورکوي او روسیا د اوکراین جګړه کې کاروي. د امریکا او ایران د استازو بحثونه نور هم مخته ولاړل او دوی یو بل د هغو خبرو په درېدو کې پړه وبلل چې د ایران اټومي تړون ته د امریکا د بیا ستنېدلو په هدف پیل شوی وي. متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش هم تورن کړ چې ګواکې د روسیې ګواښونو ته تسلیم شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دغې غونډې سره هم مهاله له اوکراین د تازه جګړو راپورونه هم خپاره شوي دي. اوکراینی چارواکو ویلي پرون دوشنبه پر کیف او شاوخوا سیمو یې بریدونو کې روسیې له 1500 ایرانی بې پیلوټه الوتکو کار اخیستی دی او دوی لږ تر لږه 1500 دغه ډول الوتکې ویجاړې کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت د بې پیلوټه الوتکو په وسیله شوي دغه بریدونه د جګړې له پایله تر ټولو پراخ بللې دي. پر دې سربیره له دونیتسک هم د تودې جګړې راپورونه ورکول شوي او اوکراینی چارواکو ویلي روسي پوځیان هڅه کوي چې له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. د اوکراین پوځ ویلي په دونیتسک سیمه کې دوی هم د روسي ځواکونو پر سنگرونو بریدونه کړي او د هغوی دوه هلیکاپټرې رانسکوري کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي د روسي هدف د اوکراین د برېښنایي تاسیساتو ویجاړول او یخې هوا ته د ملکیانو پرېښودل دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ ل خپل بلاروسي سیال الکساندر لوکاشینکا سره په لیدنه کې د پوځي تمرینونو په ډیریدو ګډو امنیتي اقداماتو پوځي روزنو او پوځي مرستو خبرې کړې دي. بلاروس چې د روسیې او اوکراین دواړو ګاونډای دی د هغو محدود شمیر هیوادونو له ډلې دی چې د اوکراین په جګړه کې د پوتین ملاتړ کړی دی. پر اوکراین د روسیې د ناماجه یرغل نن د دسمبر په 3 300 ورځې پوره شوې، خو دغه جګړه لا هم روانه ده او امریکایي چارواکو ویلي روسان د پای ته رسیدو خبرو ته لیواله نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر خبریالان او د رسنیو کارکونکي چې په دې وروستیو کلونو کې هند ته تللي وای د ویزې او دندې د نه لرلو له کبله په بد وضعیت کې ژوند کوي. دوی وایي په هند کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ ته د پناه غوښتنې لپاره هم راجه کړي، خو تر اوسه په دې نه دي توانېدلی چې له هیڅ یو هیواد څخه د پناه غوښتنې تایید واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی ویلي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو مخکې شاوخوا 2000 خبریالانو او رسنیو کارکونکو په رسنیو کې کار کاوه چې اوس یې شمېر له 3000 څخه هم کم شوی دی.
بنابر تهدیدات مشهود امنیتی از طرف گروه طالبان وادار به ترک افغانستان شدیم.
سید اجمل بهوای دیو افغان رسنه دی سیاسی پروگرامونو په څنګه کې کار کاوه، خود امنیتی ګواښونه له عمله دی هیواد پریښودلو تړل شو او اوس په هندوستان کې کډوال دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې پخوا دی یک په نوم تلویزیون کې ویاند و، خو اوس له وکل نو رئیس انتظار باسي چې د پناه غوښتنې دوسیه به په هندوستان کې د ملګرو ملتونو یو ان ایچ سی آر د کډوالو دی الی کمشنری له خوا څرل کیږي. ښاغلی بها په هند کې د ژوند سختیو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو شکایت کوي.
چالش هایی که ما در کشور هندوستان به عنوان مهاجر داریم خیلی گسترده و زیاد.
هغه ننګونې چې مونږ په هند کې لرو پراخ یو ډیر دي، ټولنیز ستونزې، اقتصادي ستونزې، د ماشومانو لپاره د زده کړو ستونزې، رواني او روغتیایي ستونزې، په خوا کې د کار او د ویزو د نه لرلو لامل د افغان مهاجرینو لپاره د کاري چاپیریال نشټوالی به تر ټولو لوی ستونزه ده چې د هر کډوال لپاره یې ژوند تنګ کړی دی.
خغلی به هوایی چې په هند کې په شخصي ادارو او دفترونو کې د کار حق نه لري او د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره په یاد هیواد کې د افغانانو لخوا په جوړ شویو تعلیمي مرکزونو کې د ژبې او کمپیوټر په تدریس بوخت دی. یو بل افغان خبریال عبدالرحمن همدر چې له 15 کلونو راهیسې په هند کې ژوند کوي هم د قانوني ویزې د نه لرلو ستونزې جدي ګڼي او د کډوالو د ملاتړ موسو له نه همکارۍ شکایت کوي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د رسنیو کاري وضعیت هم له جدي ننګونو او ګواښونو سره مخ دی او نشي کولای بیرته افغانستان ته لاړ شي.
اگر در کدام درملتون یا در کدام دکان یا
که چیرې په کوم درملتون یا دکان کې کار وکړو، هغه هم په ډیر کم ماش د پولیسو لخوا نیول کیږو، ځکه چې موږ ویزه نه لرو. زموږ بل ستونزه دا ده چې موږ په رواني ستونزو اخته یو. هر خبریال چې دلته اوسیږي په سخت ډیپریشن او ژور خفقان باندې اخته دی.
د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د افغان خبریالانو ټولنې د ورکړل شوې شمیرو له مخې په یاد هیواد کې شاوخوا 40 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکي ژوند کوي. دغه ټولنې ویلي دوی له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په هند کې د افغان خبریالانو د ستونزو د هواري لپاره د دوی ملاتړ وکړي. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وایي چې په افغانستان کې د جمهوری نظام له سقوط مخکې 1,850 خبریالانو او د رسنیو کارکونکو په افغان رسنیو کې کار کاوه، خو اوس د دوی شمېر له 3000 څخه هم کم شوی دی. د نای د دفتر مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته ویل چې د امنیتي ګواښونو او نور ستونزو له امله ډیری رسنۍ تړل شوي او یا هم خبریالان بیکاره شوي او یا له افغانستانه وتلي دي.
رسانه‌های زیادی مسدود شدن و نور فعالیت
ډیره رسنی تړل شوی او فعالیتونه بند شوی دي. د رسنی او ډیره او کارکونکو خپل دند له لاس ورکړي او ځینې د غوښونو له وجې گاونډي هیوادونه تکړه شوی دي. د دې ښکارندوی کوي چې د ژورنالیزم بنسټیز عنصر په هیواد کې لمنځځي. بیا بیرته د خبریالانو د ټولنې رغول شل کاله وخت غواړي.
په ورته وخت کې د بی پولي خبریالانو سازمان د روان کال په اگست میاشت کې خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې په تیر کال کې د رسنیو 65% کارکونکي له افغانستانه وتلي دي. د طالبان حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په څو ځله ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ته ژمن دي. په تیرو څو کلونو کې په تیره بیا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ډېر شمېر خبریالان له افغانستانه وتلي، یو شمېر خپل د مقصد هیوادونو ته رسېدلي، خو ډېری لا هم د پاکستان او هندوستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د دوسیو د څېړلو په تمه دي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
د ازادي راډیو خبرونه په لاندو څپو 19 21 2020 2021 2040 14 18 45 46 کیلو هرتز هم اوریدلای شي، او که انټرنیټ لری نو د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم خبريږي. د سهار لوو د ماخام تر او له هغه وروسته ثبت شوی خبرونه هم اوریدلای شي. azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوه منیمای کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه لرو. نیمنړی او اساسي او بشري حقوق